امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی نن د دوشنبه ورځ ده او د 1395 هجري شمسي کال د وري درشتمه ده چې د 2018 میلادي کال د اپریل د 11 نیټې سره برابرېږي دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 8:30 بجې دي او په افغانستان کې د سهار 5 بجې دي د مهمو خبرونو غټ ټکي
د وو صنعتي هیوادونو په غونډه کې په نړیوال امنیت او د مهاجرینو په مسله خبرې وشوې روسیا وایي چې د سوریې د پوځ سره په ګډه د حلب د ښار د نیولو لپاره ستر عملیات پیلوي او د یوکراین صدر اعظم د استعفا پریکړه کړې ده
د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه شروع کیږي په دې خپرونه کې به واورئ چې د روسیې دولتي مطبوعاتو رپورټ ورکړ چې د سوریې د رژیم پوځ چې د سوریې چې د روسیې د هوایي قوو ملاتړ سره ملګری دی د حلب د نیولو لپاره نظامي عملیات کوي د قندهار د عامې روغتیا ماموران وای چې خلک باید تشویق شي خپل ماشومان د پولیو په ضد وقایه کړي په ډیرو هیوادونو کې دا وخت کم عمر هلکان د سګرټو په څښلو معتاد دي او د افغانستان د ملي یووالي د حکومت د قانوني مودې په اړه له افغان قانونپوه کبیر رنپر سره مرکه مه هیروئ لومړی به نظرانه یوسفزی تاسو ته خبرونه در واورئ
السلام علیکم د مشرانو د جرګې غړو د ملي یووالي د حکومت د موافقه په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په پرونیو سرګندونو باندې انتقاد کړی دی د مشرانو د جرګې مشر فضل هادي مسلم یار پرون وویل چې د حکومت د سرنوشت په اړه خبرې د هغه په قول د شرم وړ دي ځینو سناتوران بیا ویلي دي چې د اوسنی حکومت د سیاسي هوکړه لیک په اړه د جانکاري دریځ د افغانستان د اساسي قانون خلاف کار دی ورمو ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د جمهور رئیس غنی سره په ګډه خبری کانفرنس کې ویل چې د ملي یووالي د حکومت موافقه د 2 کلونو لپاره نه بلکې د 15 کلونو لپاره ده د جمهور رئیس یو بیان شاه حسین مرتضوی او اجرایه ریاست پرون ویل دي چې د ملي یووالي د حکومت دوره به 15 کاله وي د وو صنعتي هیوادونو په غونډه کې په نړیوال امنیت او د مهاجرینو په مسله خبرې وشوې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د وو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د جاپان په ښار هیروشیما کې په غونډه کې ګډون وکړو د غونډې په لومړۍ ورځ د نړیوال امنیتي ګواښونو په اړه خبرې وشوې نن دوشنبه به دغه غونډه ادامه ولري پرون یکشنبه په دغه غونډه کې په نړیوال امنیت برسیره د مهاجرینو په مسلې باندې هم تمرکز شو د جی 7 یا وو صنعتي هیوادونو غونډه د جاپان په هیروشیما کې ترسره کیږي هیروشیما هغه ښار دی چې د دویمې نړیوالې جګړې په پای کې امریکا ورباندې اټومي بم استعمال کړو جانکاري د امریکا د بهرنیو چارو لومړی وزیر دی چې هیروشیما ته سفر کوي کری د هیروشیما یو ورځپاڼې ته په مرکې کې وویل چې د نړیوال امنیت د خوندي کولو لپاره به یو ځای کار ته ضرورت دی جان کری د جاپان نه مخکې افغانستان او عراق ته سفر کړی و د دغه وو صنعتي هیوادونو په ډله کې برتانیا کاناډا فرانسیا جرمني ایټالیا او جاپان شامل دي د روسیې خبری رپورټونه وایي چې د سوریې پوځ او د روسیې جنگي الوتکو د سوریې په شمال کې د حلب د ښار د بیرته نیولو لپاره عمده نظامی عملیاتو ته ځانونه تیار کړی دی د امریکا غږ خبریال په دې باب موږ ته یو رپورټ را لېږلی چې خلاصې تاسو ته اورو
د روسیې د انټرفاکس خبری اژانس پرون د یکشنبه پر ورځ د سوریې د صدر اعظم ویل الحقیقي له قول لیکلي چې د دغو اساسي نظامی عملیاتو مقصد دا دی چې دغه ښار بیرته آزاد کړي او هم د هغو ټولو غیر قانوني وسلوالو ډلو مخه بنده کړي چې د فبروري د میاشتې دوربند په خبرو کې برخه نه واخیستې د سوریې د صدر اعظم خاغلی الحقیقي له قوله دا هم ویل شوي چې د یاغیانو نه د حلب د ښار نیول به حکومتي قواوې د لویدیس په لوري د داعش د ډلې قوي مرکز د ریزور ته 300 کیلومتره نږدې کړي د حلب ښار یو وخت د سوریې اساسي او مهم تجارتي مرکز و مګر اوس دغه ښار د وسلوالو یاغیانو د بیلو بیلو ډلو ترمنځ تقسیم شوی دی له بلې خوا پرون د سوریې د بشر د حقوقو د څارنې یوې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې د حلب د خار د جنوبی سیمو په سو جبو کې په جنگونو کې تقریبا 15 تنه وژل شوی دی.
په پاکستان کې د پاناما د اسنادو د افشا کېدو نه وروسته د حکومت مخالفه سیاسي ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان د دغه هیواد د صدر اعظم نواز شریف نه غوښتنه کړې ده چې له دندې نه د استعفا وکړي. د پاناما د یوې قانوني کمپنۍ چې موساک فونس کې نومیږي شاوخوا 11 میلیونه اسنادونه دا افشا شوي دي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د هغه درې بچو کم تر کمه 2 میلیارد ډالره د ملک نه د باندې دغه وړو کمپنیو ته انتقال کړي دي. د پاناما د اسنادو د افشا کېدو نه وروسته په پاکستان کې په دې موضوع باسونه شروع شوې دي چې د نواز شریف کورنۍ هم په دغه کې ککړه ده او کنه. نواز شریف په ځان باندې لګیدلې تورونه په سختۍ سره رد کړي دي او ویلي دي چې هغه او یا د هغه زامنو کوم ډول غیر قانوني کار نه دی کړی. هغه تیره اونۍ د دغه دوسیې د سیړلو لپاره یو قضایي کمیسن هم جوړ کړو. د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینوک د دندې نه د استعفا فیصله کړې. د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینوک پرون د یکشنبه په ورځ ویلي چې هغه د دندې نه استعفا کوي چې په کیف کې د سیاسي بحران ختمولو او د نوي حکومت جوړولو ته لار هواره شي. یاتسینوک پرون د دوشنبه په ورځ په ټلویزیون او د خپل ټویټر په اکاونټ ویل چې هغه هیله لري چې استعفا به د سه شنبه په ورځ پارلمان ته په رسمي توګه وړاندې کړي او دغه به اوکراین ته چانس برابر کړي چې نوي انتخابات وکړي او نوی اساسي قانون لایحه جوړ کړي او هیواد د ناټو، اروپای اتحادیې او غرب پوځي ائتلاف سره یو ځای شي. هغه وویل چې ځکه د دندې استعفا پریکړه کړې ده چې په دغه هیواد کې حکومت سیاسي بحران په خپله پیدا کړی دی او سیاستمدارانو مدام دا کوشش کوو چې هغه کوم ډول پرمختګ او بدلون لپاره کار ته پرې نږدي. او په یمن کې نن د دوشنبه په سهار د ټولو خواوو ترمنځ د اوربند موافقه شوې ده. دغه پریکړه په کویت کې د اپریل په 13 نیټه د حکومت او د مخالفه یاغیانو ترمنځ د خبرو شروع کیدونه مخکې شوې. د سعودي په مشرۍ د عربي ائتلافي ځواکونو ویاند ویل دي چې هغوی د یمن د ولسمشر هادي په مشرۍ د اوربند د موافقې درناوی کوي، خو کچېرې په هغوی بریدو شو نو ځواب به ووایي. د یادونې وړ ده چې د دینه مخکې هم څو وارې د اوربند موافقې شوې خو ناکامه شوې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د روسي د خبري اژانسونو ریپورتونه وای چې د سوری رژیم فوز چې د روسي د هوایي قوه ملاتړ سره دی د سوری په شمال کې د حلب د خار د بیتن ولو لپاره ځان د غټو پراخو عملیاتو لپاره چمتو کوي. د امریکا غږ د خبريال لوراز جینډیر ریپورت ته ستاسو پام راړو.
د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس پرون د یک شنبه پر ورځ د سوریې د صدر اعظم ویل الحقیقي له قول لیکلي چې د دغو اساسي نظامی عملیاتو مقصد دا دی چې دغه ښار بیرته آزاد کړي او هم دغه ټولو غیر قانوني وسلوالو ډلو مخه بنده کړي چې د فبروري د میاشتې دوربند په خبرو کې برخه نه واخیسته. د سوریې د صدر اعظم خاغلی الحقیقي له قوله دا هم ویل شوی چې د یاغیانو نه د حلب د خار نیول به حکومتي قواوی د لویدیس په لوري د داعش د ډلې قوي مرکز د ریزورت ته 300 کیلومتره نږدې کړي. د حلب خار یو وخت د سوریې اساسي او مهم تجارتي مرکز و، مګر اوس دغه خار د وسلوالو یاغیانو د بیلو بیلو ډلو ترمنځ تقسیم شوی دی. له بلې خوا پرون د سوریې د بشر د حقوقو د څارنې یوې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې د حلب د ښار د جنوبي سیمو په سو جبو کې په جنګونو کې تقریبا 15 تنه وژل شوي دي. د بشر د حقوقو د دغې ډلې په یوې بیانیې کې ویل شوي چې په وژل شوو کسانو کې 19 تنه د داعش د افراطي ډلې او 14 تنه د یاغیانو د النصره د جبهې غړي هم شامل دي. ملګری ملتونه وایي چې د 2011 کال نه راپدې خو د سوریې په شخړو او تشدد کې تقریبا 250,000 خلک مړه او د 3 میلیون نه زیات نور د جنگونو د لاسه د خپلو کورونو نه وتلي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
د قندهار د ولایت د عامې روغتیا د ریاست مسؤلین وایي که د ماشومانو د فلج یا پولیو د واکسین د مبارزې په دوران کې چارواکي ځینې تشویقي پروګرامونه هم ولري، نو شاید چې د مبارزې نتیجه مثبت وي. نور تفصیل په قندهار کې زمنګ د خبريال عزیز الله پوپل په ریپورت کې واوري.
په جنوبی ولایتو کې شمیر اوسیدونکو وایي چې د پولیو واکسین دوامداره کمپاینونو ځینې کورنۍ ستړي کړي، خو که په څنګ کې هڅونکې خبرونې ترسره شي په دې برخه کې به د پاموړ پرمختګ ترلاسه شي. اوس مهال د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې هر میاشت یو ځل د پولیو واکسین په هغه سیمو کې ترسره کیږي چې په تیرو کمپاینونو کې هلته واکسین په سمه توګه نه دی تطبیق شوی. د کندهار د عامې روغتیا د ریاست د واکسین د امرغي د برخې مسؤل ډاکټر عزیز الله کاکړ امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې دوی هم دغه ستونزه احساس کړي او په کار ده چې دلته هم رسندوی ادارې د هند په څیر تجربې عملي کړي.
چون کمپاینونه موږ به ډیر وکړل، واکین خلک هم خسته شوي دي او خصوصا د کوچنیان خسته دي ژغ پر وکې د ازغلي کچیرې لکه څنګه چې په نور ممالک کې ځینې تجربې شوي دي لکه نږدې هندوستان په هغه کې داسې تجربې دوی پلي کړې وې چې کوچنیانو ته به تشویقي شان ورکوله یا به بالونونه ورکوله، هغه چې به یو کوچني ته به ورکوي هغه به وزغستله ول زما یو ورور بل دی دوی به تر هغوې نه ورکوو چې هغه راونه باسي، نو هغه به ولاړې که به بده و که بهره کم هغه به په غېږ کې ورته راوستي بیا به هغه ورکوي.
د کندهار ښار د لووالي په سیمه کې د واکسین د عامه پوهاوي د برخې یو تن رضاکار احمد میرویس وایي چې د ځینو هڅونکو سپورتي لوبو څخه وروسته د پولیو د واکسین په برخه کې دوی ښې لاسته راوړنې درلودې. د زیاتوي چې د پولیو پر ضد کمپاینونو کې دغه ډول سپورتي لوبې که نورې هم پراخې سي دوی به ژر خپل هدف ته ځانونه ورسي.
په ځینو وختو کې د کرکټ لوبې یا د فوټبال لوبې د واکسین تر عنوان لاندې او یا هم عرفوي لوبې په ځینو مکاتبو کې په لاره اچولي تر څو خلک هم تشویق شي او موږ هم خپل هدف لاسته راوړي. دغه تشویقي لوبې چې اوس یوازې موږ په یوه ساحه کې لرو دغه ساحې سره پراخې سي.
د واکسین له پروګرام سره یو تن همکار مولوی جان محمد وایي چې د کندهار په میانشین ولسوالۍ کې له دیني اړخه د روغتیا پر ارزښت خبرې کړي او ځایي خلک یې هڅولي چې خپل ماشومان هر ځل واکسین کړي.
موږ یو نیم کال کېږي چې په دې کار کې داخل یو، خلک راځي دورې موږ پخوا خو نه داسې څه به وخت کې به څه بېرېدله داسې څه دغه بیا وویل چې موږ دا څنګه یو شی دي ناوله د شی دي موږ له راځي مثال خو دغه بیا خاص زړه نه ورته دغه لکه و چې ډاډه ده چې په مثال نو دا یې ښه دوا ده مثال ګولۍ م ورسره راځي نور هم داسې بس خو څه دا یې پیشکاری ته ناوله ده موږ علاقه.
د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې تر 50 کالو کښته 1.6 میلیونه کوچنیان ژوند کوي چې د پولیو پر ضد د واکسین لپاره هدف دی، خو روغتیایي چارواکي وایي چې په دې شمیر کې 10% کوچنیان لا هم د بېلابېلو عواملو له کبله د پولیو له واکسین څخه بې برخې پاتې کیږي.
چپرن یہ رات مکو ننیہ شاد دستا با باد گذر بچمن یار مدان بول دبلا دس بابا دچمن
دا واشنگتن دے دا وقت دا واشنگتن پر سٹوڈیو گانو کے دا مخوستن اتبا جی او و چولیخ دقیقی دی دا وقت دا نڑی پر دیرو پر مختون کو حوادونو کی دا لسو کلون دا کم عمر ماشومان سگرٹس کی او زینی دا ورزی لیو پاکٹ ننیولی تا دو پاکٹو پوری ختمی دا امریکا خبریالی جیسیکا برمن پر دی آڑا دا ریپورٹ را لگلے دے
د تمباکو ضد ډلې وایي دا د سګرټو د تولید کوونکو شرکتونو نتیجه ده چې په هر هغه ځای کې چې د سګرټو د څکلو مقررات پکې کمزوري یا هیڅ موجود نه وي په داسې ځایونو کې د هرې وسیلې نه کار اخلي، مګر که دوی ماشومان او د دوی میندې او پلرونه دې ته راولي چې منفي ځواب ورکړي او د عامې روغتیا چارواکي وایي چې دوی په هغه ناروغۍ او مړینه کې پوره کموالی راولي چې په درسته نړۍ کې علت د سګرټو څکل دي. د فلیپین، هند او جنوبي افریقا په ګډون هیوادونو کې ماشومان لیدل کېږي چې سګرټ څکي. د مثال په ډول په ویډیو کې ښکاره کیږي چې یو دوه کلن ماشوم سیګرټ لګوي چې میکروب یې انټرنیټ ته خپریږي. اټکل کیږي چې 40% ماشومان په اندونیزیا کې چې عمرونه د 14 او 15 کلونو ترمنځ دي په منظمه توګه سیګرټ څکي. دوی ښوونځیو ته نږدې هغه لوحې ویني چې د سیګرټو اعلانونه پکې لیکل شوي دي او ماشومان په هغو وړو دوکانونو کې سیګرټ اخلي چې د ټوباکو او شرکتونو پورې اړه لري. مارت میریز د هغې مبارزې ډلې رئیس دی چې غواړي ماشومان له ټوباکو له استعمال نه وژغوري. دی وایي
When we see somebody dying of lung cancer or oral cancer in adulthood,
کله چې موږ ووینو یو ځوان د سږي د سرطان یا د خولې د سرطان له ناروغۍ نه مري او دا تل په کتاب کې وروستی فصل وي چې د ماشوم سره شروع کیږي. د دغې موسسې هدف دا دی چې د سیګریټي ځوانانو شمیر کم کړي چې د اټکل له مخې په درسته نړۍ کې شمیر 340 میلیونو کسانو ته رسیږي. دغه موسسه په فعاله توګه د هغو هیوادونو سره مرسته کوي چې د ټوباکو ضد پروګرامونه او پالیسۍ غوره کړي دي. میریز بیا وایي
If we can cut off that spigot, if we can prevent people from ever starting, then we will be able to win the long-term effort.
کمنګ دغه سرپوخ مات کړو کمنګ خلک له دین نه منې کړو چې هیڅ کله به بیا سیګریټ نس کی نو بیا به مونږ نه پدې قادر شوو چې د وګدې مودې په کوشش کې کامیاب شو یو د سیګریټ سرطان او د زړه د ناروغي په شان له ناروغيونه چې خلک مري او وس د نړیواله روغتیا استراری حالات ګڼل کېږي د دغو ناروغیو اصلي علت سیګریټ اسکل دی د روغتیا نړیواله ټولنې لس کاله پخوا د ټوباکو د کنټرول په باره کې یو چوکاټ برابر کړو چې د هغې له مخې د سیګریټو او د ټوباکو د نورو تولیداتو د استعمال مخه ونیولی شي نړیواله ټولنې چې د غیر ساري ناروغیو د خپل عملی پلان له مخې خپل یو هدف ټاکلی دی چې غواړي د 2015 کال پورې د 2010 کال په نسبت د سیګریټو استعمال 10% ته راټیټ کړي او په دې برخه کې پرمختګ شوی دی چې په درسته نړۍ کې د سیګریټیانو شمیر کم شوی دی مګر د نفوس د زیاتېدو معنا دا ده چې د پخوا له بل هر وخت نه د سیګریټیانو شمیر زیات شوی دی میرز وایي د ټباکو شرکتونه په کمو شتمنو هیوادونو کې خپله راتلونکي په هغو ځوانانو کې ویني چې سیګریټ څکي مګر د ټباکو ضد مبارزین پرمختګ کوي میرز بیا وایي
Two years ago, for the first time in recorded history, total cigarette sales across the globe were down. And that's a direct result of those
په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره دوه کاله پخوا په درسته نړۍ کې د سیګریټو خرڅلاو کم شوی و او د دې مستقیمه نتیجه هغه هیوادونه دي چې د سیګریټو د مخنیوي په برخه کې اقدامات کړي دي او مثبت پرمختګ یې لیدل کېږي موږ ته اوږده لاره په مخ کې پرته ده مګر موږ په ډېرو هیوادونو کې د یوې مشکلې دورې نه وروسته کامیاب شولو په هغو هیوادونو کې چې پرمختګ پکې لیدل کېږي د ټباکو شرکتونه مجبور کړي دي چې د سیګریټو په پاکټونو باندې هغه مرضونه ولیکي چې د سیګریټو له څکلو نه پیدا کېږي د سیګریټو اعلانونه یې بند کړي دي او د ټباکو په تولیداتو باندې سخته مالیه لګولې ده له دې ټولو بندیزونو نه هدف دا ده چې ځوانان او زاړه دې ته وهڅوي چې سیګریټ څکل پرېږدي
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
تاسو زمونږ د واشنگتن نوري د امریکا خارجه وزیر جان کیری د شنبې پورس په کابل کې د جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله سره د ملاقات نورسته په کابل کې خبري کانفرنس ته ویل چې د ملي والد حکومت دوره دوه کاله نه بلکې 15 کاله ده قانون پوه کبیر رنبر وای چې د جان کیری خبره سمه ده اغول
ته قانون اصلا نمترکیږي بنیاد دی در حکومت مخالف دی اساسی قانون چې لاوله دا جوړ شوی او تفاهم په اساس جوړ شو دی او په موافقتنامې دی دوه فزیکی شخصیتونه چې هغه حکومتي شخصیتونه نو وړاندې دي چې نتایج دی انتخابات اعلان کی دي خپل مس کې دتون چې صلاحيت دي دغه حکومت جوړول نه درلود تفاهم نامه خپل امضا کړل چې هغه اصل حقوقي اعتبار نه درلود او سم نه لري خو په هر صورت دنیا او پرسنۍ ته کې جندل دغه توافق نامه سودا چې اوس چې کیږي زه په دې باندې مې چې قانون نگانه دي اساسي قانون پر بنا رئیس جمهور د سلو شپېته مادې پر بنا له ټولو صلاحیتونو نه واکونو نه برخوردار ده او د دې موده په قانون کې په اساسي قانون کې 15 کال ده نو شمیرنې د رای هم دویم ځل یو وشمیر سره دنیا کومکو کې او پایله هم اعلان شوه چې غنی جمهور رئیس نو دا جمهور رئیس واک لري چې روی جرګه دعوت کوي هغه هم د اساسي قانون تر بنا یوازې جمهور رئیس صلاحیت د دعوت د لوی جرګې لري توافقنامه کې دا راغلی و چې دا اساسي قانون لوی جرګه به جمهور رئیس دعوت یې وکړه بعد او په اساسي قانون کې به دا یو غیر قانوني پوسټ چې دی اجرایه ریاست پوسټو چې په تمنګ په نظام کې ځای هم نه درلوده یوه ته مشروعیت ورکړي او د صدر اعظم پوسټ به ایجادوي او دغه اجرایه ریاست به صدارت باندې اوړي او عبد الله به بیا صدر اعظم کیږي. نو دغه کار په تغییراتو دی اساسي قانون کې په تغییراتو شونې وای او اساسي قانون کې تغییر یوازې لوی جرګه راوستلی سوله په لوی جرګه کې خصوص خبر یاسي چې د اساسي قانون پر بنا ملي شورا ټول غړي پکې اشتراک کوي چې هم د مشرانو جرګې هم د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو یو یو استازی چې هغه درې سوه شپږ اویا ولسوالۍ دي هغه اشتراک کوي. نو دغه په مجموع کې له دغه غړو نه لویه جرګه قانونیت پیدا کوي او جوړیږي او اشتراک د وزیرانو او د غړي د سترې محکمې او د لوی څارنوال بدون د رایو شونه ده په لویه جرګه کې. یعنی هغوی اصلي غړي نه دي، اصلي غړي دغه درې بنسټونه دي چې ما ورته ګوته ونیوله. په دا خیال کې چې زموږ د ولسي جرګې هم انتخابات تر اوسه نه دي شوي او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات هم نه دي شوي، اصلا موجود نه دي دا شوراګانې.
یعنی چون شرایط مهیا نه وو قانونا، په دې حساب باندې فکر کوي چې دغه حکومت به درې کاله نور موجود وي تر څو دغه شرایط مهیا شي بیا به دغه نه جرګه کې که څنګه؟
نه، جرګه و د دغه کلونو په اړوند هیڅ نوه رابطه موجوده نه ده. چې دوی په اساسي قانون کې د جمهور رئیس موده 15 کاله تعین شوي، هغه څوک نشي لنډولی. که موږ هغه هم دایروو، د لویه جرګه هم دایروو، نو دا معلومه نه ده چې لویه جرګه څه رقم پرېکړه کوي. زموږ خو له پخوانو لوس ویلی، هغه ته دستور نه شو ورکولی چې هغه د صدارت پوست جوړ کړي. امکان لري چې اصلا لویه جرګه ونه مني دغه پیشنهاد. نو دا حکومت سرنوشت خو داسې نه کېږي چې لویه جرګه چې دایر شي دا یا اخوا کېږي یا دیخوا کېږي. 15 کاله موده د جمهور رئیس هغه دی.
یعنی که لویه جرګه راغوښتل کېږي هغه چې هر څه فیصله وکړي، بیا به هم همدا جمهور رئیس ناست وي چې 15 کاله یې پوره شي، داسې وایي؟ حکومت خو دغه حکومت خو تاسې په خپله وویلی چې د اساسي قانون خلاف جوړ شو د دوه کسو په مشوره او د نورو په کومک. نو د حکومت چې قانوني نه دی، بیا څنګه موږ هلته وایو چې دغه جمهور رئیس د قانون په اساس باندې باید 15 کاله په خپل مقام کې وي؟
نه، دلته غلط فهمي ونیسي. جمهور رئیس کې هیڅ مشکل نشته، هغه 15 کاله لپاره ټاکل شوی دی. دغه اجرایه ریاست اضافي شی دی چې ټاکل شوی دی مخالف د اساسي قانون. سرنوشت اجرایه ریاست مطرح ده، نه د جمهور رئیس.
فکر کوي اوس چې دغه حکومت درې کاله نورم پاتې شو په خپل حال، ته فکر کوي چې کارونو کې اجرااتو کې به اصلاحات ریشی، چټکوالی ریشی، خواله به ریشی؟
زه په دې اندم چې کدی یو ټیم شي او بیا یو لسره کتنو کې په خپل قدرونو په تاکل کې ولې دواړو مسابقه کړې ده او افراد د معاملې په اساس هم غنی مقرر کړي او هم عبدالله. نو دوی دا امکان لري چې بیا درې کاله بعد خلکو ته مراجعه وکړي د اراو لپاره. غیر له دې چې په دې مطمئن یم چې دوی سل زره رایې یوې هم نشي پوره کولی چې ورځ په ورځ به نوره هم وضع خرابیږي.
ډېره مننه کبیر نجبر صاحب، کور مو ودان.
د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د وو سنتي هوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د جاپان په خار هیروشیما کې په غونډه کې ګډون وکړو. په غونډه کې په لومړی ورځ د نړیوال امنیتي ګواښونو په اړه خبرې وشوې. نن دوشنبه به دغه غونډه ادامه ولري. د روسیې خبری رپورټونه وایي چې د روسیې پوځ او د روسیې جنگي الوتکې د سوریې په شمال کې د حلب د خار د بیرته نیولو لپاره عمده نظامي عملیاتو ته ځانونه تیاروي. په پاکستان کې د پاناما د اسنادو د افشا کېدونه وروسته د حکومت مخالفه سیاسي ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان د دغه هیواد د صدر اعظم نواز شریف نه د استعفا غوښتنه کړې ده. د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینوک د دندې نه د استعفا فیصله کړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریختنی او تازه خبرونه.
محترم اوریدونکو، زموږ لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو درې خبرونه شروع کیږي. موږ به نیم ساعت وروسته بیا د دوهم نیم ساعته پښتو خبرونه سره جوړ شو.